احمد شبرم راز دی رادو د سلور بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د دې سات د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم. خبرونه د تورخم په جګړه کې د بي سرچینه په وینا څلور طالبان وشل شوې دي. په دغه سیمه کې د سرچینه د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته نن وویل دا نشته چې پاکستاني عسکرو پیل کړی و. څلور طالبان پکې وشل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي، خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته. د سرچینې په خبره طالب ځواکونو د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې پوسته جوړوله چې پاکستاني عسکرو پرې ډزې وکړې. له بلې خوا بیا له سیمې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم دروازه نن غرمه مهال دولسمې بجو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان په ولایتونو کې نن ښوونځیو د ګرمسیرو ښوونځیو کال پیل شو. په نهو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته ولاړې شي. د پاملرنې موسسې د تېرې اګست میاشتې په یو ویشتمه په یوه راپور کې ویلي وو چې د مکتب په عمر برابرې 2.5 میلیون نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوي دي، او د دې نړیوالې موسسې په باور له لویه سره په تېرو دوو کلونو کې له زده کړو د محرومو شویو نجونو له امله افغانستان ته 4.5 میلیارد ډالر زیان رسېدلی. تاجکستان وایي د یوې ترهګرې ډلې درې غړي وشلي چې د افغانستان له خاورې دې هېواد ته داخل شوي وو. د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې جی کی این بی نن وویل چې دا په روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده. د ادارې ویل چې دغه درې تنه د اګست په 1.5 د شپې لخوا پر پوله اوښتي او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځلو مخکې تروریستي برید وکړي. د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر 9 ده. دا درې واړه وشتل شوي ترهګر د راپور له مخې د تاجکستان اتباع دي چې د سې شنبې په ورځ په لومړیو کې ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواک کتوګه نه ده تایید شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. د نوموړي دغه سفر له مخکې نه ویلان شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نه ویلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نومونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټډ پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو درې میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. دغو چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 او 200 میلیونه ډالرو ترمنځ د نوي پوځي مرستې اعلان وکړي. بریتانیا نن اعلان وکړ چې د واګنر په نوم د روسیې د اجورو وسلوالو ډله به یوه تروریستي ډله اعلان کړي. د بریتانیا حکومت ویلي سره له دې چې د واګنر د ډلې مشر یوګنی پروګوژین وژل شوی، خو دا ډله بیا هم نړیوال امنیت ته یو ګواښ ده. حکومت ویلي پارلمان ته به په یوه مسوده وړاندې کړي چې دا ډله د تروریزم د قانون په چوکاټ کې په دې نوم ونوموي. د یوې تروریستي ډلې په توګه د واګنر په پیژندلو سره به په دې ډله کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په ترڅ کې په جګړه کې مهم رول لوبولی او هم مې په سوریه او یو شمېر افریقایي هیوادونو کې عملیات ترسره کړي غړیتوب به ورڅخه ملاتړ غیر قانوني اعلان شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. وړاندې په خبرونه کې په تورخم کې جګړه ده. د طالبانو لوري ته د تلفاتو دا وشتو خبر لرو. نور څه شوي دي تفصیل به په خبرونه کې درکړو. نن د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده، خو تر شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل شوې. له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو له بیړنۍ مرستو خبرو او د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک خپل سړک په حشر جوړوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه په منځني سبا 12/16 په ټول افغانستان کې اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې خبر درلود چې په تورخم کې جګړه شوې ده، په دې اړه به لومړی له خپل خبریاله واورو. له خاطر پردې څخه به واورو چې تازه جزئیات څه دي، تازه مو څه ترلاسه کړي.
سلامونه تاسو ته. په تورخم کې وی سرچینه چې نو غاړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، نن ازادي رادیو ته وویل د افغان طالبانو پاکستانی عسکرو ترمنځ په 2 ساعته جګړه کې څلور طالبان وژل شوی دي. سرچینه وی په دې نښته کې پاکستانی لورې ته هم تلفات اوختي خو دقیق شمیرې نه وړاندې کوي. د سرچینې په خبره جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې طالب ځواکونه د کرښې په صفري نقطه ځنګل سیمه کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستانی عسکرو پرې ډزې وکړې. له بل خوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت هم د دې جګړې پخلی کوي او وایي چې دواړو خواو د دې نښتې د عواملو په پیدا کېدو باندې کار کوي. د دې وزارت وین عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې یاد نښته د پاکستاني عسکرو لخوا پیل شوه او د دوی ځواکونو په وړاندې ځوابیا ډزې وکړلې. له بل خوا به په سیمه کې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازه نن غربه محل دولسنیمې بجې د دغه جګړې له پیل سره د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. دغه عیني شاهدان وایي کله چې جګړه پیل شوه نو جګړه د درنو وسلو غږونه هم دوی اورېدلې، وایي چې هلته په سیمه کې وضعیت ښه نه و.
مننه خاطر پردیس. اوس بل ډیورنډ کرښه ورواوړو، فرهاد شینواری هم را سره دی. فرهاد شینواری، څرنګه دا جګړه لا هم روانه ده؟ موږ د سره پرونه ترلاسه کړی دي چې خال خال ډزې لا هم کیږي.
دا څه چې دا اوس لږ وخت مخکې ما د خیبر ضلعي پولیسو یو افسر ناهید خان چې دغه د تورخم د پولیسو انچارج دی هغه سره خبرې وشوې، نو دوی ویل چې څه خواوشا یو سات کیږي چې دغه جګړه ودرېدلې ده، او مطلب دی چې دا ډزې بندې شوې دي. دوی د دغه خبرې تصدیق وکړ چې پاکستان اړخته د اف سی یعنی د ملیشیا ځواک یو تن چې کوم دی په دې ډزو کې جوبل شوی دی، او بیا دې طرف ته چې کومې لارې ولاړې دي چې کوم افغانستان ته کوم مالونه وړه دا وړو وسلو په استعمال سره هغه لارې او شیشې ماتې شوې په ډزو باندې لګېدلې، او ورسره د ایل پی جی چې کوم مایا ګیس ته داغې یو ټانکر چې کوم دی هغه لیک شوی، خو تر اوسه څور په دې باندې نه دی لګېدلی. دوی دا تصدیق هم وکړ چې دې طرف ته د پاکستانی چارواکو د کسټم کوم دفترونه دي، دلته یو راکټ لانچر ګولۍ را پرې وتلې ده چې چاته هیڅ ځاني زیان نه دی رسولی، خو ودانې ته زیان رسولی دی.
فرهاد شینواری، د جګړې د درېدو علت څه دی؟ خبرې شوې دي او کنه پخپله درېدلې؟
دا څه ک په تیرو وختونو کې مونږ ګورو نو دغه څه په تورخم باندې څه وخت لپاره دوه طرفه نښته وشي او بیا په دوی منځ کې مذاکرات وشي او بیا د هر څه دروازه خلاصه شي، یعنی چې کله هم دواړو خواو ته تعمیرات کیږي په دا صفر نقطه باندې نو یو بل ته نه پرېږدي. لکه نن چې اغه اړخته افغان طالبان غوښتل چې یو مورچه جوړه کا، یو پیکټ جوړ کا، خو پاکستان امنیتي ځواکونو په غوي باندې ډزې وکړې او هغه منع کړل. همدارنګ په تیر وختونو کې که تاسو ته یاد دي 2018 کې هم دغه سی یو شخړه رامنځته شوې و چې کله پاکستان اړخته د پاکستان گیټ په نوم باندې پاکستانی حکومت غوښتل چې یو لویه دروازه او یو یادګار جوړ کړي، او بیا هغه طرف هغه وخت چې کوم حکومت او په هغه وخت کې کوم امنیتي ځواکونه ونو دې طرف ته ډزې وکړي چې په هغه کې بیا په 2018 یو پاکستانی میجر وژل شوی و. نو دواړو خواو ته چې کله هم دغه سی تعمیرات کیږي په یو بل باندې ډزې وکړه، هغه تعمیرات ودرېږي، بیا دروازه خلاصه شي، بیا بند شي. دا مسلسل ډیرو کلونو نه داسې یو صورت حال روان دی.
فرهاد شینواری، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. به خبرتیا او وروسته د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې د نوي شوونیز کال پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوسیدو رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان په ګرمسیر ولسوالیو نهه ولایتونو کې نن شوونیز کال پیل شو، خو هلکانو ته اجازه به چې ښوونځیو ته لاړ شي او له شپږم ټولګي ورپورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل له حسیب تلاړ څخه اخلو. تلاړ څه
سلامونه. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي نن د وږي 15مه د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د ښوونځیو او مدرسو د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ ده. د خبریت وزارت په خپل ایکس یا پخواني ټویټر پاڼه کړي او د یوې خبرتیا په خپرولو سره یې ویلي دي چې وروسته نصر له نن نه به زده کوونکي ښوونځیو او مدرسو ته ځي. دا خبره دغه ولایتونه هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی، خو په داسې حال کې چې له شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. اوس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونو زده کوونکي په کورونو کې نیول شوي دي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړ شي ډېرې ځورېږي. له زده کړو بې برخې یوه نجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزو ته دوام ورکړي. د نجونو زده کوونکو له حضور پرته د افغانستان په تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خواشینی کړي دي. د هلکان سره له دې چې د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته او د نوي تعلیمي کال پیل ته خوشاله دي، خو وایي چې کاش د دوی خوندو او نورو نجونو زده کوونکو هم د دې اجازه ترلاسه کړې وای چې ښوونځیو ته تللي وو. د لغمان ولایت اوسیدونکی او د یاد ولایت په یو ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوي ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څیر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېرې ناهیلې شوه. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې اختر خبری آژانس تیره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبه په ورځ د اسلامي همکاري سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دی له شرایطو سره سم به دا ستونزه هواري کې، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپل واکمنۍ په سر باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې طالبانو حکومت په سنګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې د دې پرېکړو هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کوم بدلون نه دی راوستی.
تلاش سب مننه و موریدل چې د افغانستان په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن شوانیس کال پیل شو او لشپژم ټولګي ورپورته به هم جنو ته اجازه نه ورکړل شوی چې مکتبونو ته لاړ شي. او د راپور کې د اسلامي همکاریو د سازمان هیئت هم اشاره وشوه، د هیئت د پنجشنبه په ورځ کابل ته ورسید او دوی په خپل وب پاڼه کې لیکلي دي چې د دې سفر هدف یې دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې وکړي او د ښځو د کار ممانعت ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې د 14 خوارو هیوادونو لپاره 125 میلیون ډالر بیړنۍ مرسته اعلان کړي چې په دې کې 40 میلیون ډالر د افغانستان لپاره دي. د اوچا مشر مارټن ګریفټس په خپل ایکس پانل لیکلي د دې مرستو د نوملړ په سر کې افغانستان او یمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ازادي راډیو ته ویلي اوس مهال په افغانستان کې 45 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د بودیجې کمی په دې هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې تر کچې رسولی. جزئیات ته امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان په ګډون 14 فقر ځپلو هیوادونو کې د بشري مرستو رسولو لپاره له خپلې بیړنۍ بودیجې 125 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړي. او چا په خپل به پاڼه پرون ناوخته یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې تر ټولو ډېری پیسې یعنی شل میلیون ډالر افغانستان او یمن ته ځانګړي شوې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې مشر مارټین ګریفټس له قوله لیکل شوې، موږ د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق څخه تمه لرو چې د مرستو شته تشړکه کړي څو د اړمنو خلکو ژوند وژغورل شي، خو په ورته وخت کې اړتیا ده چې له دې صندوقه بهر نور مرسته کوونکي هم رامخته شي. ګریفټس د هم ویلي چې د بشري عملیاتو لپاره د مرستندویه ادارو بودیجه لګه ده، خو د اړمنو د اړتیاو پوره کولو لپاره د دې کار ضرورت و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره په فقر ځپلي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر داسې مهال شل میلیون ډالر مرسته اعلانوي چې پرون د خوړو نړیوال پروګرام وویل د بودیجې د سخت کمښت له امله به روانه میاشت په افغانستان کې 2 میلیونه نورو اړمنو کسانو سره خوراکي مرستې بندې کړي. په دې سره په روان کال کې د هغو کسانو شمیر چې د خوړو نړیوال پروګرام له مرستو محرومیږي 10 میلیونه کسانو ته رسیږي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان وحید الله امانی نن ازادي راډیو ته وویل افغانستان خورا بد بشري وضعیت سره مخ دی او د بودیجې د کمی بیا به تر ډیره هغه افغان میرمنې او ماشومان پرې کړي چې د خوړو لپاره څه نه لري.
تاثیرات د کمرستې ونه رسېږي ډېر زیات به وي، هغه به ټول په افغانانو باندې وي، په هغه بېوزله افغانانو چې دوی بله لار نه لري او ټولو اتکا یې په بشري مرستو باندې ده، په ځانګړي ډول میرمنې او ماشومان. او هغه میرمنې بیا هم وایم په ځانګړي ډول چې دوی د کورنۍ یو مسؤلیت لري او د خپل ځانونو او ماشومانو لپاره د ډوډۍ پیدا کولو بله لار نه لري.
ښاغلی امانی د هم وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخ دي او اړتیا ده چې راتلونکي کال 1 میلیون افغانانو ته د بشري مرستو رسولو لپاره له دوی سره 1 میلیارد ډالر مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د ازادي راډیو د خبریالانو چمتو شوي راپورونه ښیي چې خلک خورا سخت فقر ځپلي او یو شمېر یې د ډېرې بېوزلۍ له امله خیرات غوښتو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې په دې برخه کې د خپلو هڅو خبر ورکړی و. خو د طالبانو حکومت ښکاره داسې هیڅ لویه پروژه نه ده اعلان کړې چې پر بنسټ افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې له کمېدو سره مرسته وشي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې نوموړی به په دې سفر کې له اوکراین سره نوې پوځي مرسته اعلان کړي او هم به د روسیې په وړاندې د دې هېواد د وروستیو میاشتو تهاجمي عملیاتو جاج واخلي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمېنه کیف ته ورسید. د نوموړي له دغه سفر څخه چې له مخکې نو اعلان شوی 2 ساعته مخکې د روسیې مزایلو کیف بیا په نښه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځلې اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي اسوشیټد پرس اژانس او سی این این ته ویلي چې له کیف څخه د بلینکن د کتنې هدف دا دی چې د اوکراین د وروستیو 3 میاشتو تهاجمي عملیاتو ارزونه وکړي او هم له کیف څخه د متحدو ایالاتونو د ملاتړ دوام څرګند کړي. د چارواکو همدارنګه ویلي چې بلینکن به له اوکراین سره د 150 میلیون ډالرو نه تر 200 میلیون ډالرو پورې د نوې پوځي مرستې اعلان وکړي. دغه راستمه ده چې له اوکراین سره د مرستو یوه لویه بسته به د روانې اونۍ په پای کې اعلان شي. دا د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی. له اوکراین څخه د بلینکن څلورم ځل او د تیر کال له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړۍ کتنه ده. کیف ته د بلینکن له رسېدو مخکې روسیې بیا پر کیف د مزایلو بریدونه وکړل. د کیف لپاره د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو دغه مزایل چې نن سهار وختي پر ښار ایشتل شوي وو شنډ کړل. هغه زیاته کړه چې دغو مزایلو کوم مالیا او ځاني زیانونه نه دي پېښ کړي. له کیف څخه د بلینکن دغه کتنه 2 ورځې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د اوکراین ولسمشر په پوځي قراردادونو کې د فساد په اړه راپورته شو اندېښنو ته په پام خپل دفاع وزیر او یو شمېر نور چارواکي له دندو لرې کړل. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان تېره اونۍ د اوکراین له 3 جګپوړو چارواکو سره پر دې خبرې کړې وې چې په څه ډول کېدای شي د جګړې په جریان کې د فساد مخه ونیول شي.
د هوا پیژندنې نړیواله اداره وایي ځمکې د خپلې شمالي نیمې کرې تر ټولو ګرم اوړی چې په اګست میاشت کې تودوخه د ریکارډ تر کچې رسېدلې او ورسره مرشوب له حمله وه تر شا پرېشي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې او د اروپایي ټولنې د اقلیم ادارې
کوپرنیکس نن چهارشنبه وویل چې اگست میاشت سرژنی کال د جولای له میاشتې وروسته چې تر ټولو ګرمه میاشت ثبت شوې دوهمه ګرمه میاشت وه. ساینس پوهان د تودوخې د زیاتوالي د دغې ګرمې څپې عوامل د اقلیم په بدلون کې د انسانانو رول، د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو سوځول او هم په آرام سمندر کې د النینو په نوم د هوا د نوې پدیدې فشار نه بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې ته سړک نه دی تیر شوی. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر او اوسني حکومت کې له هرې ادارې او موسسې څخه د مرستې او سړک رغولو غوښتنې کړې دي، خو تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې. د دوی په وینا حکومت او مرستندویانو نه پاملرنې اړ کړل چې مټې رابډ وهي او خپلې سیمې ته د سړک جوړولو چارې پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په لویدیځ کې د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په لسګونه اوسیدونکي هره ورځ د خپلو وسایلو او خوراکي توکو سره له کورونو راوځي او سړک جوړولو ته یې مټې رابډ وهلي دي. د بانډول اوسیدونکي وایي په تېره اوسني حکومت کې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د هرې ادارې او مرستندویه دفترونو دروازې ټکولې، خو بیرته ترې تش لاسونه او ناهیلي راستانه شوي. د منډول ولسوالۍ د بانډول درې اوسیدونکي محمد یعقوب خان:
کلونه کلونه تیر شو، دلته شل کلن آبادی دوره و، دلته هغه حکومت توجه و نکه. اوسنۍ دوره کې چې امارت اسلامي دلته حاکم دی، زمونږ د کلي شورا، د منطقې شورا، مختلف وزارتونو ته، مختلف مؤسساتو ته لاړل چې مونږ سره د دې سړک جوړولو کې مرسته وکړي، خو هغوی وویل چې مونږ سره بودیجه نشته.
یعقوب خان راته وویل له حکومت او مرستندوی ادارو څخه ناهیلی خلک اړ کړل چې خپله لاس په کار شي او د سړک رغولو چارې پیل کړي.
د نورستان ولایت اکثر لارې په غرونو کې، په درو کې ډېر مشکلاتو سره وصل کیږي، او اکثر سیمې تر دې دمه پورې سړک نه لري. اوس د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول کلي خلکو په هڅه کوشش روان کړی دی چې د دولت چا ولسوالۍ له لارې خپل کلي ته سړک وصل. دغه سړک اول قسط چې دی کار درې کیلومتره پای ته رسیدلی دی، او دوم قسط پنځه کیلومتره اوس خلک په کار لګیا دی، څلورم قسط پورې دا به کلي ته رسیږي.
د خلکو په وینا کې د یاد سړک کارونه بشپړ شي، له یوې خوا به د بانډول دره د سړک خاوند شي، او له بل پلوه به د منډول ولسوالۍ او لغمان ترمنځ شاوخوا شپېته کیلومتره لاره رالنډ شي. ځایي اوسیدونکي وایي بیروزګاری او تیرو سیلابونو سخت ځپلی دي، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د نورو ولایتونو او سیمو په څیر دي دوی ته هم د کار په بدل کې د پیسو یا د خوراکي توکو د ورکړې پروژې منظوري کړي. د منډول ولسوال مولوی غلام قادر حیدری هم مني چې د بانډول اوسیدونکي د سړک نشتوالي له امله ستونزو سره مخ دي، او یا د ستونزې د ټولګټو چارو او نورو وزارتونو سره شریکي کړي دي.
دغه لاره چې د بانډول خلکو شروع کړې دا ډېر لنډه ده. د خلکو غوښتنه هم دا ده چې دوی سره همکاري وشي، چې دوی کار وکړي، او که چې دا سړک هلته ورسیږي دا لاره ډېر لنډه لاره ده، او کار روان دی، کار په جریان کې دی، او کوششونه هم روان دي، پیشنهادونه هم شوي دي، وزارت ته ملګري تللي دي. ډېر عابده که دوی توجه وکړي نو انشاءالله ولسونه دپاره داسې لاره ډېر لنډېږي.
نورستان د هېواد ختیځ کې هغه غرنی او د زیاتو درو درلودونکی ولایت دی چې ګڼې سیمې لا هم سړکونه نه لري، او کومو ځایونو ته چې سړکونه غځېدلي هغه هم تنګ، کنډو کپر او له کاره وتلي دي، چې ډېری وختونه پکې د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سبب کیږي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا لپاره د رئیسانو په توګه ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاست مرستیالان، د څانګو عامران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي. یو شمېر ډاکټران وایي دا ډول غیر مسلکي ګمارنې د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو او کیفیت ته زیان اړوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت تیر اونۍ ملا محمد ادم مسلم د کندهار د عامې روغتیا رئیس وګماره، چې په یو مسلکي بست کې د یو ملا د ګمارنه له نیوکو سره هم لا وه. خو دا لومړی ځل نه دی چې طالبان په یو ولایت کې د عامې روغتیا ریاست رئیس یو داسې ملا ګماري چې د طب په برخه کې زده کړې نه دي کړي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ د طالبانو حکومت تر دې مخکې په نهو نورو ولایتونو کې هم د عامې روغتیا ریاستونو رئیسان ملایان ګمارلي دي چې اوس هم خپلې دندې مخته وړي. له دې ډلې مولوي عبدالرحمن عبدالله د نیمروز، مولوي محمد طالب شاهد د هرات، مولوي محب الله بهاري د سمنګان، قاري ذبیح الله حسیني د جوزجان، حافظ عتیق الله فیضي د بدخشان، مولوي نقیب الله نوري د نورستان، قاری مظفر مخلص د کونړ، حافظ موسا طه د کاپیسا او حافظ سعید الرحمن قادری د لوګر د عامې روغتیا په ریاستونو کې د رئیسانو په توګه ګمارل شوي دي. همدا ډول مخکې تر دې مولوي حنیف مصباح چې د غزنی، مولوي ضیا الحق دشتي د فراه، قاری محمد انور د کندز او شیخ میرصدام د بلخ د عامې روغتیا رئیسان وو، اوس له دندو لرې شوي او له دې ډلې د ځینو ولایتونو د عامې روغتیا ریاستونه اوس د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. دا عامې روغتیا په ریاستونو کې دا ګمارنې یوازې تر رئیسانو محدودې نه دي. د دې تر څنګ په ګڼو ریاستونو کې آمران، مدیران او د روغتونونو مشران هم د طالبانو اړوند کسان ګمارل شوي، چې تر ټولو وروستۍ اعلان شوې ګمارنه د ملا بسم الله باوري وه چې د اګست په 26مه د طالبانو حکومت د کندهار والي د دفتر په اعلامیه کې ویل شوي وو چې نوموړی د میرویس حوزوي روغتون مشر ګمارل شوی. د افغانستان په جنوب کې یو ډاکټر هم تاییدوي چې د دوی په ولایت کې د ګڼو روغتیایي ادارو مشران، ملایان او قاریان ګمارل شوي. هغه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
په روغتیا په برخه کې هغه کسان چې غیر مسلکي کسان دي، یا په اصطلاح باندې ملایان دي، یا هغه کسان دي چې هغه طبابت په اصولو باندې نه پوهېږي، دا پر مهمو بستو باندې دي. مثلا د شب خانو ریاستونه، یا هم د سیفیانې ریاست، دا په کارونو واقعا منفي اغیزه کوي. منفي اغیزه یې دا ده چې دوی په قوانینو مقرراتو باندې نه پوهېږي.
دا ډاکټر هم دا شنوایی د دوی پر وختون کې د غیر مسلکی کسانو ګمارنه لامل شوی چې د غیر مسلکی رویې له امله نیمایي ډاکټران خپلې دندې پرېږدي. په تیر جمهوری حکومت کې د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر غلام دستګیر نظری هم وایي د عامې روغتیایي ادارو مشران که مسلکي خلک نه وي، پر روغتیایي خدمتونو او کیفیت څارنه نشي کولای او همدا ډول قوانین نشي تطبیقولی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
رئیس صحت عامه یا عامر
د عامې روغتیا ریاست مشران او عامران د صحنې خلک دي او باید د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مدیریت او څارنه وکړي. موږ استدلال نشو کولای چې د عامې روغتیا رئیس که مسلکي نه وي ستونزه نه لري. البته چې ستونزه لري، ځکه د عامې روغتیا داسې رئیس څارنه نشي کولای او کیفیت نشي تعینولی.
ښاغلی نظری د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له روغتیایي سیستم سره سیاسي چلند ونه کړي او هڅه دې وکړي چې په دې ادارو کې مسلکي کسان پرېږدي چې عامو خلکو ته په ښه ډول خدمتونه وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه چې ولې د عامې روغتیا ریاستونو په مسلکي بستونو کې ملایان ګمارل شوي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت چارواکو ملت ته د حساب ورکولو په اونۍ کې ادا کړې وه چې پخواني مسلکي کادرونه یې هم له ځان سره ساتلي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې د کلي خبره سره کوم. موږ د ایدمن ولایت د باغران ولسوالۍ د درې په کلي کې وو ډېره وچ کړې ده. نو موږ ته بند تړل سوی نه یو سړک جوړ سوی ده. موږ پیغام دی چې د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. وسلام په احترام.
د مکور په ولسوالۍ کې آیاتان رالو، خلکو ته کارتونه ورکو، هغه خلکو ته ورکړلو چې یو سړی ترکتون لري، باغ لري، دوه درې زره تاک انګور لري، درې کاټې ولایي ورکړي دي. دا بېشوخي درته وایم. او داسې خلک شته چې واړه بچیان پشي دي، د ماښام په کور کې لري، یو ولاک ورکړی. دغه آیاتان صاحبان راغلي دي. نو د خلکو باس خاصې نه وکړو، په خلکو په کورو نه وګرځېدو، خلک یې ځان ته کشف نه کړلو. بس یو منافق چې ورته وغږېږي، بس هغه ته درې کاټه ورکوي او نور خلک خواران دغه پریږدي.
نصرت الله د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسلې والی ده. یو وروره، ګلستان په ولسوالۍ کې د سکرو مدیر چې دی، یو داسې شی دی وروره، پر خلکو باندې خوشکې هم کوي، چندانې سړی نه دی وروره، رقم رقم خوشکې کوي پر خلکو باندې، کار هم سم نه اجرا کوي، دفتر ته هم په سم وخت باندې نه راځي. نو د مسؤلینو څخه زموږ دا غوښتنه چې وروره دغه د پخوا د چارواکو یو چارواکی دی، مطلقه نه د ګلستان ولسوالۍ څخه دا ورک شي چې خلک دې پر کراره شي، هم سم د وظیفې سړی ولري وروره. السلام علیکم.
د ډبلیو پی د نړیوال پروګرام خوراکي دا دی، غذایی دغه کارتونه ورکوي، دا دی اوړو، دال او د شیانو. د دې دا نن دوشنبه 14 تاریخ سرخ ولسوالی کې لوګر ولایت سرخ ولسوالی کې بس د څلور میاستو هغه ور کړو دا د شپږم او پنځم یو ګرځول دا ولا کوم څه خور د بور کې کیږي تاسو ته په دې اړه کوم هغه پرګرام جوړ کړی موږ په امر شو کې دا څوای دا ولې شو له کار د شپږم میاستې بیا ور کې څلور میاستې کارتونه ټول واخستنه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
څلور نیمې بجې شپې وړاندې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه په تورخم کې نږدې یو ساعت وشو چې جګړه درېدلې ده د تورخم په جګړه کې د یوې سرچینې په وینا څلور طالبان وژل شوي دي په دغه سیمه کې دې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا نښته چې پاکستاني عسکرو پیل کړې وه څلور طالبان پکې وژل شوي او پاکستاني لوري ته هم تلفات اوښتي دي خو له دوی سره د هغوی د تلفاتو کره شمېرې نشته بل لور ته د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې د چارواکو وینا خبر ورکړ چې په دې جګړه کې چې نن پیښه شوه یو پاکستاني عسکر ژوبل شوی دی د افغانستان په تودو ولایتونو کې نن ښوونیز کال پیل شو په نوو ګرمسیر ولایتونو کې نن هلکان ښوونځیو ته لاړل او نجونو ته بیا هم اجازه ورنکړل شوه چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځیو ته لاړ شي تاجکستان وای د وی ترهګر ډلې درې غړي وشلې چې افغانستان له خاورې د هوا ته داخل شوی وو د تاجکستان د امنیتي خدماتو ادارې نن وویل چې دا پر روان کال کې ورته دوهمه پیښه ده د ادارې ویلي چې دغه درې تنه د اګست په دیرشمه د شپې لخوا پر پوله اوښتل او غوښتلې چې د تاجکستان د ملي ورځې تر لمانځنو مخکې تروریستي برید وکړي د تاجکستان ملي ورځ د سپتمبر په نهمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید د نوموړي دغه سفر له مخکینه اعلان شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیف ته د بلینکن سفر چې لومړی ځل اوکراینی رسنیو خبر ورکړ نو اعلان کړی
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده په دې تدابیرو سره لدې پدیدې سره مبارزه نشي کېدای
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په همغه اندازه د معتاد درمل نشر کیږي
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې
په هر لابراتوار کې جوړه کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په بولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دی او اجرا کیږي
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو مسترګې ډېرې کمزورې کړې دي
ډېر زړه ډېر خراب کړم زما غوښونه لا سم ورکل او سترګې نظر مې دلا سم ورکو کني دومره دې عمر نه زیات نه یم
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
ژر کوا وخت مزه یې کوا هله ماته لاس راکا هله ژر شه
مګې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خوب راځي زوره وه
پخې کې دې هم نشم وړای حاله ژر شه لاس راکه والکه
هو مې درته وویل چې نشم تلای یقې مې سترګې نه رڼېږي
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو السیس موسسې ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل شي. دې موسې سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه دې مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
السیس برتانوي موسسې سشکا د جوزا په میاشت کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له یو لک هکتارو څخه تر زرو هکتارو کم ځمکې ته ټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د تحلیل له مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی، خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د السیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر دپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپله طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پرته راټیټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل پیسې د دلته عملي کړی ده، د دې نورې خاطر خو نور مسایل د کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهاده بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی دا اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای. البته نشي مواد له منځه وړل کېدای شي، خو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداری ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلمه وګرځوي او د کوکنارو کرولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنیو پوهول د دې سبب کیږي چې د معتاد باور ترلاسه شي، د معتاد په ملاتړ له روغتیایي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان سوي دي.
پیسام نداشتم واقعیت از دکان کشیده میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او له 1400 کالو راهیسې د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ له کوره وشړه د 400 ترڅنګ نورو نشه موادو ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشه موادو د زیانونو او احتیاط په اړه نه پوهېدل، له همدې امله د ملاتړ پر ځای دی له کوره وویست او دا له کوره شړل د دې سبب شو چې دی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټه یې راباندې راپورته کړ، ویل یې پلاره ولې تریاک څکوې؟ ما ولیدل چې وهي مې، ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د چرسو نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویل یې راشه دا نشه نه کوې؟ لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي، ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نه ږدي او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښې او مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشه یي موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپوه په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروري کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند د څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډېر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي، تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هدا لاس؟ ایا په هدا لاس که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي، کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفی راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکی هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دی ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرې دي نو دوی ته ویډراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی د خپل سر هیڅ کله دا مواد نه تر کوي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې تر کړي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکي او رواني تغییر په صورت کې دې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشئی موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشئی موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري؟ په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې زربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کیږي؟
په نشه یي توکو روږدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کیږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه یې عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کیږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانې لري چې کوم خاندان استفاده کړي، څه رقم ته کړي ده، بیا هغه معلومیږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کیږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کیږي.
د نشې په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشې توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کیږي. یو بل هغه کسان مثلا حوزي یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ډرګ ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او که نه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
آیا د نشئی موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشئی موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغه ته بلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې، په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نر سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرزی، یا کریستال دی. این دا سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشې موادو استعمال لابراتوار نسی معلومولای، په دې لستا چې نظر سره
هغه کسان چې په نشې روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ هم استفاده وکړي په 40 ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هغه یو رقم ته ده، او که څوک ټول عمر هم استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه توکي د انسان په بدن کې تر 2 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 2 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر 8 ورځو پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا کرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میلاو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغلې.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سمردار شای دی چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکی پاچانور په یولسم ټولګي کې معتاد او ښوونځی ځینې پاتې سو. دی وایي پلار یې د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه ځینې پاتې سي. هلته یې نشه پرېښوده او له یو شرکت سره یې کار پیل کړ. خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته معتاد سو. پاچانور وایي که نشه خوسې نه کړي ښایي په سترګو ړوند سم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې خو زه خپله مطالعه وم، تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دې نه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم، لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اووه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره ښه زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو. ما په چاسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چاس کول. دلته ما یو ملګری وو، هغه دا شیشه راوړه. له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل. او ما خپله د سکي په طرف مخه وکړه او دا نشه مې راوخته. تقریبا دوه کله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم. زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم. زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما وزن د دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار وو. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم. بیا یې ما ته سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیرته دغه داسشي باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي وو په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه یې وباسلم. چې د شرکت نه ووتم، زما د نشو طرف ته بېشي ډېره زیاته توجه وغوښته. ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وی دا ټولو پیسې ستا دي، تی ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی. ولې چې تا نشي طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردي نه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلند بېخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه. خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې به اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس هم مات کړی دی. خدای دې ما ته عفو وکړي کنه. او سار مې په مات کړی دی، غاښونه مې په مات کړی وي کنه. خو حکومت ما ته سزا راکړې ده. دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو دندره بچیان به چې وو دې به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یوه غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ولته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو. او مونږ دماغ به بېخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کېږو. اکبر نه پوهېږي چې څه پېښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کېږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یعنی جنت گولا، خدای دین صاف در کی، تور اشپادا سو خوب تم نپریدی سوم رخوی دشوام او تا رامیخ کنم
ای دمار پو خوبی دشه خوبون از مک طولو خراب شد پاسا چه زانونو باسو
رم بالا رغلا چه زانونو باسو
سیر رغای سیر که زانونو نباسو اوریمو
رشه سیر رغای رخوی نبینم
که دش بی پا تیاره که چه نبینه خوگون خو با دی کار کوی ته ده سیل آواز ناوره
سیل میل نشتا رام ویزشا ده خوب کار ده ده کمبونشی آواز بودی آوری دلیوی
پا تا چه وصل آزانون لخواده او باسو او گرا او با وار پا وار پسی دیدیگی
تل نارشا زمال لاسا نکیگی
جر کوا وقت مزای کوا حالا ما تا لاس را که حالا جر شا
مخی می در تاول چی زل زای نشم وزیده لی خوب رازی زورا و
پخی که دیام نشم برای حالا جرش لاس را که والا که
خوب آمی در تاول چی نشم تنائی بیقی می سترگی نرانیگی
که چی بسی ده نوزو لادم دخدای پامان
وی اخونی شگه سیل را غی
خزه وخزه تا در تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چه خدای ما که بیاسه پی خدا
سمه ده دادی ده تلویزیون آواز چکه و ما
ده هیواد پسو ولایتونو کی سیلو نراغلی او گانش میرزانی او مالی تاوانونه اڑولی دی ده یادوانه برده چی ده زانی تاوانونو پلر که یوازی متادین مرشی بیدی ده هاگه بیکور متادینو چی پا بیلا بیلو سندونو او خوڑونو کیش پی سباکه ولی د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 متادینو مړی رسول شوی دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی راباسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور متادین هم مړ شوي وي
وای خدایا دا څاورم اوس سره زما بچی سلیم خان په وچین کې وشه ده اگر شیر نه وړي
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځیده
نو چې په زړه کې راوګرځیده نو وای څه نه وایې
نو سو وایم ستاستر که جاڑی خوزما زده جاڑی
زویا نپوی ازم چه مر بایه که بجونده خدایا تا دیده بی وزلی مور دعا قبلک از ما زوی را وسط
خزه زو تا هقه وقت لا بد برغ شلو چه زوی مو پودری شو زبا استازوی هقه وقت لا مروا
تا ورسه پیوش پا خانه که معلومات بکن که دایسی چی ده مرگ و جوان درک به معلوم شی
سامه ده هم ده اوس ورزم
خدای استا خوارت پا وز پردی خدای تو خوز مزل وطن سو ده ده شیر تغل طول که خدای آغا خلق امره که چه ده غم لرلی نشهی بلاوی کری او یای جوروی
دا زادی رادیو درنو آوریدم کو دا زهرو کاروان دا دیونی خبرونه پر همدی زی پایتا ورسیده تر بیام پر لوی او متعال الله سپارو دا خدای پامان
سچس کم استاد منی دا شربت جام دا غو گنزمد شهادت جام بل خائی چه قبل پا خلوص کی سوک چه چال ورکوید محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانه با قبول نکی دم نت جان آغنن سبای راتا مخی مخی کی گینن آغنن سبای راتا مخی مخی کی گینن
دھاغد تن کئی مینی دھاغد تن کئی مینی نغم راتا گہی گی نئی آغنن سبائے راتا مخی مخی گی گی نئی آغنن سبائے راتا مخی مخی گی گی نئی شاری راتا.